سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسیس مخکړه په فضایي راتلوري دا خبري خبرونه خبرونه پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد له پاکستان سره د چوا پان غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقه خبر کړي. هلندی رسمي ان ال ټایمز د یک شنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په روسي او کله ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د صلاح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلې په میاشت کې اتوي افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې فارسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د ده په وینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندیو شانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې دا یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه ښودله په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره وسلواله نښته پیل کړه. په نهایت کې د پوځ هلیکوپټر یې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیته وتل. د عمان په کوربتوب د پل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبې افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. د غراس کریم جنت 18 نسوځېدلی منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا سهشنبې د اکتوبر 15 افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واورېدلی شئ. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دایدا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې په اړه وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینوال خبرې اورو.
د کرکټ ډېر شوق یم. نه ګراوند لرو نه څه شی لرو. خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو ښه میدان هم نشته چې هلته لوبې وو. ډېرو ستونزې سره مخ یو بالحاله نه وو.
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوال مطالب تم تم کې متیان غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخت قربانی یو په خیبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګاش پنه وخت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. ورزو حدیث پردیسته د پریکړه لیک وروستي جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه نه وخت پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړه لیک اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ، د پښتنو د بېلابېلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری، په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول، د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت د غاړه کښې نږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي. دی او دا کار به کېږي انشاءالله، ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندهپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندۍ او موجوداتو لاکاسه یو فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبري اعلانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسین اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستلو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبر اعلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبر اعلانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبر اعلانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبر اعلان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبر اعلانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبې په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي، د اطلاعاتو او کلتور، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم ووایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبري اعلانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبري اعلانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوې او په ناهیلې بدلې شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغو ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره دا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې درې سوه کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د درې سوه کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیگل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سیل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په زولونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې ترانګې د روغتون پر انګړه د غراز د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼو ګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر دسل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بینامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لپاره څلور اسرایلی سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلواله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د 2023 کال د لوګي پنړیوال درجه باندې کې د نړۍ د 23 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې ورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه په کې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیوال درجه باندې جی ایچ آی په کلنی راپور کې 14 ورځ خپور شو. افغانستان د نړۍ د 123 هغو هیوادونو چې لوګه په کې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوال درجه بندي په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.3% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلي دا چې افغانستان له اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2023 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلی رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ل ویډیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 50 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او 600 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي. هلته په هوټلونو کې پراته یې ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرایه دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي. او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې له اړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې 2 ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راځه ورخصه په ایران کې تقریبا 10 ورځې 12 ورځې په ایران کې تیر کړي. دا پاسپورټ هم راځه ورخصه او برتر را دي مرز هم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برتر موږ پاسپورټونه راکړي دلته. یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ به د مارچ موږ ته مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوسه مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایکی در تا 25 دقیقه.